라디오. 라디오 아자디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جلال آباد ښار په ختیځو برخو کې پرون پنجشنبه توپان لشته لږه 15 ټپیان کړل. توپان د ښار په څو برخو کې کورونه، تجارتي ځایونه او زیربناوې زیانمن کړي دي. طالب چارواکو ویلي د دوو مخابراتي برجونو د لمر پر برېښنا د چلیدونکي سیستم او وی سیمه ایزې راډیو په شمول یو شمېر مهمو تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. د ښار په بیلابیلو سیمو کې د استوګنې د کورونو شیشې، د کورونو دننه سامانونه او د دوکانونو مالونه هم زیانمن شوي دي. ټپیان د جلال آباد ولایت روغتون ته وړل شوي دي. تر دې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او تیزو بادونو وړاندوینه کړې وه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پایپ لاین به د روان 2015 کال تر پایه هرات ښار ته ورسی شي. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پرون پنجشنبه رسنیو ته وویل هرات ته د نن لیکې له رسیدو وروسته به په دغه ښار کې د ګازو د ویش بهیر هم پیل شي. د هغه په وینا د پایپ لاین مسیر تر هرات پورې 1350 کیلومتره دی چې له هغه څخه 14 کیلومتره تر اوسه بشپړ شوی دی. د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پایپ لاین ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. دا نلیکه به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیره شي. په افغانستان کې به د دغه پایپ لاین اوږدوالی 1814 کیلومتره دی. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بندنوی چارو وزارت وویل چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره د ټاپي پروژې د کار د چټکتیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال رئیس ظاهر قدیر چې څه موده وړاندې د امریکا په غوښتنه د کینیا حکومت ونیوه پرون پنجشنبه د کینیا په پلازمینه نایروبي کې محکمې ته حاضر شو. څو د امریکا لخوا د ده د استرداد یا بیرته سپارلو غوښتنه وڅېړل شي. پر قدیر د مخدرو موادو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو تورونه لګول شوي دي. قدیر چې نږدې یو میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د ده د استرداد غوښتنه سیاسي بللې ده. هغه محکمې ته ویلي د خپل سیاسي دریځ له کبله نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي. د کینیا چارواکو تایید کړی چې د قدیر نیونه د امریکا د یوې محکمې په غوښتنه شوه چې د مارچ په 15 نیټه د هغه د نیونې حکم صادر کړی وو. د نایروبي محکمې د ده د توقیف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پریکړه وشي. د ظاهر قدیر وکیل محکمې ته ویلي چې د امریکا غوښتنه یوازې د نیونې پر حکم او د تورونو پر لنډیز ولاړه ده، نه پر مستندو شواهدو. د هند حکومت ادعا کړی چې د پاکستان میشته ترهګر ډلې جیش محمد یو مهم مشر عبدالرؤف اظهری د چهارشنبه په ورځ په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې وژلی دی. عبدالرؤف اظهر د جیش محمد ډلې د بنسټ ایښودونکي مسعود اظهر ورور و. عبدالرؤف اظهر د امریکا د حکومت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی. جیش محمد ډله په سیمه کې په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې ښکېله بلل شوې چې په کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل تشتول، وژل او سر پرې کول هم شامل دي. ویل کېږي چې عبدالرؤف په هغه برید کې وژل شوی چې په بهولپور ښار کې د جیش محمد ډلې پر مدرسه وشو. لانګوار ژورنال خبرونې پرون په یو راپور کې وویل د دې ترهګری ډلې مرکز په بهولپور کې موقعیت لري. د دیکن هیرالد راپور لمخه د جیش محمد مشر مسعود اظهر د می په ومه منلې چې د کورنۍ لاسغری او څلور نشته ملګری د هند د توغندوی بریټ په نتیجه کې وژل شوی. خو د وژل شویو کسانو په لیست کې د خپل رور یادونه نه ده کړې. د پنجشنبه په ماښام بل اخره لسیستن عبادت ځای څخه سپین لوګی پورته شو او ورپسې د سنت پیټر کلیسا زنګونه وشغیدل، او دا د دې نشه و چې کاردینالان له څو پړاو رایې اخیستنو وروسته وتوانېدل چې د نړۍ د کاتولیکانو 218 پاپ وټاکي. کاردینال رابرت فرانسیس چې لقب یې 14 پاپ لیوین دی، په خپله لومړنۍ وینا کې د خبرو اترو او سولې غوښتنه وکړه. 14 پاپ لیوین چې امریکایی دی، د سنت پیټر کلیسا برنډې ته راووت او خپلو پیروانو یې هرکلی وکړ. پرون د ماښام په 6:02 چې سپین لوګی پورته شو، په سنت پیټر میدان کې ګڼ شمېر راټول شوو خلکو د خوشۍ چیغې ووهلې. کشیشانو د صلیب نښه وکښله او راهبو وژړل. په داسې حال کې چې په میدان کې راټول شوي ولس چیغې وهلې، ژوندی دی وی پاپ. د سپین لوګي پورته کېدل دا معنا لري چې ګټونکي لږ تر لږه 9 رایې ترلاسه کړي، چې دا د 133 ګډون کوونکو کاردینالانو له جملې څخه د پاپ فرانسیس د ځایناستي د ټاکلو لپاره لازم شمیر وي. آزادی رادیو اوري د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل لومړی له پاکستان څخه باندې 1,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندېښنې له کبله پولیس د خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس دغه یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی، موږ خپل مشرتابه سره او دغه ستونزه شریک کړې.
د امریکا سترې محکمې له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمېر افغانان ورته خوشاله دي، خو وایي
کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني، او داسې باید ونه شي چې بعضې بوزي بعضې بونزي او شرطونه ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي پر شزو د محدودیتونو له کبله به افغانستان نږدې $1,000,000 تاوان وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل لوبري نیټه څخه د میټر ومی پوری له پاکستان څخه چې باندې 118,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، او دروان میلادی کال لپاره بیا تر اوسه څه باندې 402,000 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللی دي. د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې تر 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي لګنو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکې دو سره. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د میتر ومې پورې له پاکستان نه 118,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي، او 9% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي، چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي، په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نږدې 2 ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. پاسپانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو، زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې وو، چې هغه د یونیسیر کارت او د دې ترڅنګ پاسپورت او د دې ترڅنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته وښود. دا هیڅ د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر 8 نیټې پورې له ایران څخه 402,400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 100 باندې 204,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستان ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغه ته راوشل شول، تم شای ټول پاتې شول. ګلته اوس پلان زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا و شای نشته دي، نو زموږ ماشومان د زیات مشکلات سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. دوی یونیسیر د معلوماتو له مخې له هغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولی او بیرته افغانستان ته شړلی دی. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي، چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیش له زیاتې دوه وروسته په پاکستان کې افغان کډوال وای ویری او اندیشنې اخیستیا او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي، په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو له لارې د پولیسو ژغونه اوریدل کیږي چې د دغه ښار له اوسیدونکو غواړي چې څراغونه مړ کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله له خپل هیواده تښتیدلی وای، تېره شپه حالت ډېر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسیدونکو غواړي په خپلو کورونو، دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه پاتې شي. دې سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې د هیواد د اوسني امنیتي وضعیت له امله د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې له امله یې په دغه هیواد کې یو شمېر بیړني تدابیر نیول شوي دي. دې وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولي دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه د خرګوټي د امنیتي مسؤلینو لخوا اعلامیه خپره شوې وه چې څراغونه مو خاموشه کړئ چې کومه پېښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بیریدلی دي.
د فیصل ټاون ترڅنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربې لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي، ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغانې ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل، دلته مهاجر شو، ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي، د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر منی زمون غوښتنه دا ده چې مونږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه مونږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هېواد کې د جګړې د احتمالي سختو ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل: هند ته چهار شنبه په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې مرکزوب له هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلگام سیمه کې په سیلانیانو باندې د لوزونکي برید وروسته رامنځته شوی دی.
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په داس حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزی ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبرپاڼې هم نشر شوي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوی ده. د پاک افغان سوداګری د ګډي خونی سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزه نه ورکول کیږي، نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي؟ نو موړی هیلمند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لاره راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2000 چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو، او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري، او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ را تګ نشي کولای. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بل اخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی وو چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان راغلی او کابل ته، دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه، او بل اخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتک موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصویب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې همدا د شلمه دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه و. او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره، وزارت د صنعت تجارت سره، وزارت ترانسپورت سره، وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي، او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوی پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره، بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره، خصوصي سکتور لپاره، تجار لپاره، صنعتکار لپاره، او بشري قواو په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسي او تفاهم نامه د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی ده، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډریور له بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخیستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې ده، د تګ راتګ موقت سند، دا یو ډېر ښه پروسه و. او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په ده باندې توافق وکړي، دا به د حل لار وي.
او بل خبره دا ده چې د اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر انګدې کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خنډونه جوړ کړي، چې لامل سوداګر، کروندګر او بڼوال چې دی درانه زیانونه ویني. دې ستونزې ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقید یو، هر کال دغه زمنګا د سبزی او میوه په موسم کې دغه سستون ز کله تعرفه جی شي، کله لار بند شي. خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سو ورځې چې پاتې دي، درېونه په دغه کې به د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنځ د دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیره میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږه د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناستې کړې دي د تجارت او همدارنګه د اقتصاد او د نورو ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناستې کړې دي. امید لرو چې دغه ستونزه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د سترې محکمې وروستی حکم چې فدرال حکومت دی دې ته اړ باسي چې د زرګونو هغو افغانانو کیسونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي، د دغو پناه غوښتونکو له پراخ هرکلي سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې میشتي، آزادي راډیو ته وویل هیله لري د تګ پروسه یې ژر پیل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دي له رواني میلادي میاشتې، یعنی د مې له 12 نیټې څخه، د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تګ په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې ژوند کوي، ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتې افغاني فرزانی ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده، کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونزي او شرطونه ولري. ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې وای انټرویو کړې دی، وای پاتې ده، بعضو میډیکل کړې پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کړي دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل،
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله که خدای مهربان ده انشاءالله چی و سم پایله باور کړی او خلق بالا دی سنز او در بدر اخلاص شي. بیر تخپل وطن ته تل هم سنز مندی د ډیرو خلکو جوان له خطر سره مخ ده، سنز دی وی دی خطر
است، مشکلات زیات هستند.
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیاوي زر پیل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت کلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ټرمپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر شوی دی. یاد قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت شوی و. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړی چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید شوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري، او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم شوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنگټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د پاکستان پوز پرون پنجشنبه وویل چې هند د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو برید کړی چې له امله څلور پاکستانی سرتیري ټپیان شوي دي. له بلې خوا هندوستان هم پاکستان تورن کړی چې د دوی پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو د برید هڅه کړې ده. نوی دلی د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د هوایي دفاع سیستمونه یې ویشتي، او پاکستان هم ویلي چې د هند څو بی پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. د هند حکومت وایي د پاکستان لخوا د دوی پر پوځي هدفونو بریدونه یې شنډ کړي دي. د دواړو خواوو ادعاوې تر دې دمه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د هند له لوري دا نوی برید یوه ورځ وروسته تر هغه وشو چې هند د پاکستان په خاوره کې څو ځایونه په توغندو وویشتل او په نتیجه کې 1 تنه ووژل شول. هندوایی پر پاکستان بریدونه د هغو شپږ ویشت کسانو د وژل کېدو غچ دی چې ډیری یې هندو ګرځندویانو او د وسلوالو لخوا په هندي کشمیر کې وژل شوي وو. هند پر پاکستان تور پورې کړی چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویندوی ستر جنرال احمد شریف ویلي هند د چهارشنبې په شپه او د پنجشنبې له غرمې وروسته څو هاروپ بې پیلوټ الوتکې چې د اسرائیل جوړ دي پاکستان ته توغولې دي. هغه ویلي پاکستاني ځواکونو 15 هندي بې پیلوټ الوتکې راغورځولې. د همداراز وویل چې د بې پیلوټ الوتکو د لوېدو له امله د پاکستان په سند ایالت کې یو ملکي وګړی وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د احمد شریف په وینا له دغو بې پیلوټ الوتکو څخه یوه لاهور ښار ته نږدې په یوه پوځي مرکز کې لګېدلې چې څلور سرتیري ټپیان کړي او بل رون اسلام آباد ته نږدې غورځېدلی دی. په لاهور کې د پولیسو یوه سیمه ییز چارواکي محمد رضوان موبایل یوه بی پیلوټ الوتکه د والتون هوایی ډګر ته نږدې په یوه استوګنې سیمه کې راپرېوته. دا سیمه د هند له پولې شاوخوا 15 کیلومتره لیرې ده او نظامي تاسیسات هم لري. د هند دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو د لاهور په شمول د پاکستان په یو شمېر سیمو کې رادارونه او د هوایی دفاع سیستمونه ویشتي دي. په ورته وخت کې هند پر پاکستان تور پورې کړی چې د کشمیر د کنټرول کرشي او نورو سرحدي سیمو په اوږدو کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو له لارې د څو پوځي هدفونو د ویشتلو هڅه کړې ده. همداراز دواړو خواوو د لانجمن کشمیر په پوله کې نښته کړې او پاکستان ادعا کړې چې ګڼ شمېر هندي سرتیري یې وژلي دي، خو هند دا ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ګواښ کړی چې د هند توغندوی بریدونو د قربانیانو غچ به واخلي، چې له امله اندېښنې زیاتې شوې دي چې شاید دا دوه اتمي هیوادونه یو ځل بیا د یوې پراخې پوځي شخړې په لور لاړ شي.
دواړه مشران د خپل ولسونو له شدیدو فشارونو سره مخامخ دي څو خپل قدرت وښيي او د دواړو خواو توندې څرګندونې او ادعاوې ښایي د همدې فشار غبرګون وي. د تاوتریخوالي له ډېرېدو سره هند زرګونه خلک له هغو کلیو ایستلي چې د پلو په اوږدو کې پراته دي. چارواکو او د جګړو د سیمو اوسیدونکو ویلي چې لسګونه زره خلکو د پنجشنبې په شپه په خوندي ځایونو کې تېره کړه. همداراز شاوخوا 2000 کسان د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.